السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې تاندې څنګه 19 پروګرام یو برخه جوړوي نن سیشن بده د خبرګولیا جوزانه احمد میمیشتې ډیر شمه خبرونه په خبرونو پیلېږي د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی د سیشن په راز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ترمای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای بشه
د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشری مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وزنډوله روس لدې چې د سیمایزو چارواکو د نو مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول د بشری مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې حسي ولیدل شوې چې له عمله فعالیتونه بیا ودرول شول
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 470,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ سي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دي د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د دې سازمان لخوا خپور سوی راغلي اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي په راپور کې راغلي چې ښځې نه پرېښول کیږي د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم انتقاد سوی تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه د اباده په نوم په دې ساحه کې د یورانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې مهر خبري اجنس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غني سوی یورانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په اړه د مذاکرو پر مهال فني توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل و فصل سوی ده د په اصل کې د چټاکل سوي د اټومي انرژي نړیوال اداره د ایران په اړه خپل درې میاشتنی راپور روانه او نه خبر کړی د روسیې ولسمشر وای پر ماسکاو د سې شنبې سهار د بي پيلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو ولادیمیر پوتین نن تر دغه حملو وروسته وویل د ماسکاو د هوایی دفاع ظرفیت بلوړ کړی سي د ماسکاو شروال سرګي سوبنیانن د سې شنبې پر سهار د ماسکاو پر شار د بي پيلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ د هغه په وینا پېښه مرګ جوړ نه لري خو دوه ودانیو ته زیان وشته بل خو روسیې یو ور بیا د سې شنبې سهار د اوکراین پر پلازمینې کیف د بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړل د کیپ شاروال ویلی چې څو سیمې په نشه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي دي د تاجکستان څخه باندې 150 تنه پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي د تاجکستان یو کارګر د نوم نشول په شر د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې دی خو پولیسو ورته نه دی ویلي چې دوی ولي راوستل دي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونه په خبري راپورونه کې راځي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د طالبانو د لاسوهنو له کبله د مرستو رسولو بهیر ځنډولې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي
په څپلۍ پرې زهاریا نه یم په نس پرې زهاریا نه یم په چشمونځنګې پرې زهاریا نه یم زه د یو لسې کوپ نه لرم چې زه دغه یو لسې واخلم چې دا مومن ته زه شی پرانیسم دغونې شی زه نه لرم ورورک
دا هم وري چې درویا په نوم یوه خیاطه څنګه توانېدلې له محدودیتونو سره سره خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي
زمان که طالبا آمد
کلچ طالبان را غلل کارون بیخی کم شد اووز بیخی پتت داری دلیدی پیرودون که نشته چه متفالی را بی اووه گندو در افغانستان شرایط خراب شویدی
کندوز که زین بیواز لشزی دا گلم عبدالو للاری خلو اولادونو تا نفقه پیدا کوی
یانګ متامل میشه دا روز دیگه دا 2000 3000 زوتی سودا
ګلام عبدل ساده کار نه دی په سختۍ سره مخ په و میشت یو ګلام عبدل
د هندستان د کرکټ ور لیگ پایلوبه تیر شپه پایت ورسیده او افغان لوبغاړو په دې لړۍ کې شلو به وکړه د خبرونی په دویمه نیمایي کې تاندې څنګه 19 پروګرام خبريږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د خبرونی د خبري راپورونو برخه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنې دوی اړ کړل چې په دې ولایت کې دغه لړۍ وځنډوي. بلخوا د غور اوسیدونکي هم وایي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ډبلیو ایف پی مرسته نه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو د حکومت ویان د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني. دا هم په دې اړه تفصیل.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړی دی. دی ولایت یو اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل غور کې اوس مهال ډبلیو ایف پی د مرستو ګودامونه تړل شوي دي.
یو میشت کېږي چې مرستنه درغلې میشت وړاندې یو څه مرسته راغلې وه او یو شمیر کورنیو ته یو بوري وړ ورکړي وو، ځینو ته بیا هیڅ رسیدلې هم نو خلک بي وزدي سره مخ دي.
دغور یو بل اوسیدونکي خاطره فراسو وایي له څه وخت راهیسې ورسره مرسته نه ده شوې او دای هم اوریدلې چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د ویش مخه نیولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چارواکي باید هر څه شر د ستونزه حل کړي.
خاصمن من هیڅک شهروند ولایت غور انس کې
د اسلامي امارات له چارواکو زموږ غوښتنه ده چې د مرستو ویشته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستي ورسیږي.
کومکا بهره برداري کړي.
د پراسي حال کې د چپ افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وای د طالبانو سیمایي چارواکي د بشري مرستو په ویش کې لاس وهنه کوي او له همدې عمله د 13 اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل په غور ولایت کې په تیر جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمایزو چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د لاسوهنې له امله دا لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه، خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو امیندواره او هغو میرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روانو چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د ویش لړۍ ځنډول شوې. په غور ولایت کې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هیڅ کارکونکي نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل مخې د می میاشتې راهیسې تر راتلونکو اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 400 تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نښه شوي د سیمایزو چارواکو د لاسوهنې د پای ته رسیدو تر وخته به له مرستو محرومه پاتې شي.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالي ادعا کوي چې له څه وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړل شوي خو خلک بیا مرستو ته پته مدي. خغل لال د طالبانو له سیمایزو چارواکو له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې هر څه شر د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي، خو د طالبانو د حکومت وان زبیح الله مجاهد بیا د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني.
د هغې تګلارې له مخې چې د اقتصاد وزارت یې د خیریه موسسو او بنسټونو لپاره لري لومړی باید د مرستو ویش شفاف وي، اړمنو ته وویشل شي او ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. که چېرته کومه ستونزه ولیدل شي نظام مجبور دی چې د خلکو ستونزې واوري او مداخله وکړي. دا موضوع ډېر نه دي، کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم خبري غونډه کې ویلي وو چې په غور، روزګان او غزنی کې د بشري مرستو ویش د طالبانو د لاسوهنې له امله درول شوی دی.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونه افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي. دا هم تفصیل.
فرشته کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړې چې له روزګانه کندهار ته کډه شي، خو ښکاري چې هلته یې هم د زندګۍ څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بې وزلۍ شکایت کوي، وایي ماشومان وږي بي دي کېږي او د خوړو لپاره څه نه لري. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې اوسمهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 14 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکین له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډیرو برخو کې خلک وږي دي، بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډیریدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او تر خواهی جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیوډینکیو له قوله لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداري هم ورکړل شوې چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په وروستیو کې د نړیوال بانک راپور وښوده چې افغانستان ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو برخو یوه برخه ټیټ شوي او تر خوا یې دا وړاندوینه هم کړې وه چې څه کال به د افغانستان اقتصاد 40% نور هم خراب شي. د طالبانو له حکومت مو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی تګلارې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللې دي. د طالبانو اوسنی رژیم په افغانستان تر نظامي کنټرول وروسته د اقتصادي ځان بساینې لپاره تر ډیره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې اړینه ده د افغانانو اقتصادي اړتیاو ته ځواب نه دی ورکړی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
کابل کې ځینې کوز د سوي او د سوي کسان ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا درول کیږي. پښتني ورڅخه کیږي چې څه اړیکه سره لري. نور تفصیل د نرګس مومن حسنزي پراپور کې.
د نورو ګډو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي یو شمیر ادعا کوي چې اني شي کولی په ښار او بازار کې له خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زاري کرد شما بروی ام طفل خرد ما را اعلان کنید. پس اون دیگه مجبور دیدن که دیگه کتی طفل خرد حتما برن اوجه خودشان ملامت میشه چه قسمی با ما را اعلان کردن دیگه مثلا تعهد گرفتن.
دا دیش کلنه میرمن چې نه غواړي د امنیتی ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غېږ کې واده طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسان لخوا درول شوی او په نامشروع اړیکو تورنه شوې ده.
تفلکم د بغل شوارم بود طرف شور میرفتیم میخواستیم رسته زرگری بر تفلکم یک گوشواره بگیریم.
اسما ماشوم اسما د میړه په غېږ کې و مو خار دروانو غوښتل مو چې د خپل کوچنی ماشوم لپاره غوښولې وخلو. یو چې اسما میړه کونچ ته کړ اسما د خسر نوم یې لمه وپوښت او اسما د پلان نوم یې له هغه وپوښت. مو ته وویل کینې موټر کې په ډیره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا د چ مخپل عسکرو ته بیای لاسې پورته کړ چې واره باندې وکړي. میړه مې پرې نه خود بس تر یوې اونۍ پورې شدل ماته ویرون کې خوب غوندي و.
دا میرمن ادعا کوي چې د نور دوستان او خپلوان هم لورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و د دې میړه له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمانی که از شوهر
که چې زما میړه و کوختل چې دا تور سره تاسو سره څه کوي زما میړه وای چې دا زما میرمن ده زه هم بلې خوا ته راغلم نور خزو زه تلاشي کړم. زما میړه زما نوم او زما د پلار نوم پوښتنه وکړه. لمای هم د هغه او د هغه د پلار نوم وپوښت. اصلا یې چلند ښه نه و. کله چې کور ته راغلم ډیره نه هیلې وم دا چې خپل هیواد کې هم خپل محرم میړه سره وم خو دومره پوښتنه راڅخه وشوې.
محرم مسول ما موروده بازجویی قرار میگیرم.
یو بل کابل میشته میرمن چې دا بیا هم د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي خو په خبرې د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دروي او پښتنې ترې کوي د چا پاړه چې راپورونه ورکړ شوي وي.
هیڅ حقیقت نه لري خو کله ناکله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري د نورو څخه پوښتنه نه کیږي یوازې د همدې په اړه پوښتنه ترې کیږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلي چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډیری دولتي او په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل وایي چې محکمې د موکل ضمانت منلی دی. عمران خان په دې تورن دی چې په دغه هیواد کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د پاکستان د پوځ په وړاندې د تاوتریخجنو اعتراضونو مشري کوله. دا هم تفصیل
د پاکستان د توریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ضمانت درخواست نن سه شنبه ومنه. عمران خان د می میاشتې پر نهمه د هغه تر نیول کېدو وروسته تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورن دی. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین وایي د توریزم ضد محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان ضمانت اتر لاسلیک وروسته ومنه او بیا یې محکمې ته ولیږه. د انتظار حسین په خبره یو ډله څیړونکي چې د می میاشتې د نهمې د تاوتریخوالي موضوع څیړي نن یې د پښتون لپاره عمران خان احضار کړی و، خو د هغه پر ځای د هغه د حقوقي ډلې یو غړي د محکمې په دې جلسه کې برخه واخیسته. د محکمې نننۍ پریکړه دا معنی لري چې عمران خان د جون میاشتې تر دویمې نیټې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. عمران خان لومړی په دې تورن و چې د خپل صدارت پر مهال یې ګرانبیه تحفې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو ترلاسه کړي او پلورلې دي، خو اوس په راپورونو کې ویل شوي دي چې عمران خان خپل ځان د پاکستان د پیاوړي پوځ په وړاندې درولی دی. د می میاشتې پر نهمه د هغه نیول کېدل په پاکستان کې د پراخو اعتراضونو سبب شول چې تاوتریخوالی هم پکې وشو. د عمران خان پلویانو هغه وخت په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې سلګونه یې له پولیسو سره تر شخړو وروسته ونیول شول. عمران خان چې پر ځان لګیدلې ټول تورونه ردوي وایي چې د دغو تاوتریخوالو په وخت کې دی په توقیف کې و. اویا کلن خان چې وخت د پاکستان د کرکټ استوري و، د رویټرز اژانس په لیکنه په 2018 کال کې د پاکستان د پوز په ملاتړ صدر اعظم شو، خو هم عمران خان او هم د پاکستان پوز دغه خبره نه مني. عمران خان پرته له دې چې خپله د صدارت دوره بشپړه کړي په 2022 کال کې د پاکستان د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایه واخیسته وروسته د قضیه محکمې ته لاړه. په پاکستان کې د می میاشتې پر نهمه تر اعتراضونو وروسته د عمران خان ځینې پلویان ونیول شول او بیا د هغه هیواد پوز ته وسپارل شول چې اوس یې په اړه د پاکستان پوځي محکمې پریکړې کوي. عمران خان په پاکستان کې د بحران د ختمېدو لپاره د مذاکرې غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت له هغه سره هر ډول مذاکره رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې د شپې 9 بجې او 8:30 کېدونکې دي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړو پکې ښه لوبه وکړه. په دې راپور کې په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنو ته کتنه شوې.
د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په پایلو کې چې تیره شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگ دونی په لوبډل مشرۍ چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټانز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلي لوبډلې ته 215 منډو هدف ورکړو. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف و، خو د باران لامله د ډي ایس ایل قانون لمخې سیالۍ 15 اورونو ته راکمه او چنای ته 101 منډې هدف ورکړل شو چې د سیالۍ په وروستي بالی یاد هدف پوره کړو او روان 2023 کال اتلولي خپل کړه. د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په سګنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لګنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګوربز بیا په کلکتا نایټ رایډرز لوبډله کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سپر جاینټ لوبډلې سره لوبېدا او فضل حق فاروقي سږ کال سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ولوبوه. که څه هم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سږ کال په سیالیو کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټانز لوبډلې مرستیال لوبډل مشهور و. د پټولو ولسو سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو درې مخکخ بالر و. تر ټولو خطو پچاونې په څلورو لوبو کې د دیر شمنډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستلو. په وشپیتو اورونو کې ترې 512 منډې وشوي چې په هر اور کې د منډو اوسط 100 پاساته وو. په بیټنګ کې هم راشد خان ډیر بد نه وو. په 9 اننګزونو کې 110 منډې وکړي. په یو لوبه کې تر ټولو ډیری 90 ناسوځېدلې منډې درلودي. خان په دې سیالیو کې د خېتو پچاونې تر څنګ خ توپنیونه هم کوله، ځکه خو د دې سیالیو د تر ټولو خ توپنیونکي جایزه هم ورکړل شو. اتلس کلن نور احمد لکنوال د گجرات لوبډلې کوینور بلل کېده. راشد خان تر څنګه د دې لوبډلې په بریاوو کې مهم رول درلود. د چې د خېتو پچونې لاملې د مینوالو او کرکټ مبصرینو پام ځان ته اړولې او په 14 اننګزونو کې 14 وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکخ بالر شو. په وسل وخت اورونو کې پر 318 منډې وشوي. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.6 په هر اور کې نګدي اتمن ډی ورکړي او په یو لوب کې تر ټولو خطو بچونه په څلور اورونو کې د و دېش منډو په ورکولو د درې وکټو تر لاسه کولو. رحمان الله ګربز د کلکتی لوبډلې لپاره نسبتا خ پیلی ستو په هون کې او خو هغه سي چې تمتر کې د خونه زلید. که څه هم په یو لس اننګزونو کې چانس ورکړل شو خو چندان ډېرې منډې نه درلودي. دې په روانو سیالیو کې 220 منډې وکړي. په هره لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې او په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 1 منډې وکړي. افغان تیز توپ چونکي نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد ښه وځلېد. دې ته په اتو لوبو کې چانس ورکړل شو چې ځان یې ښه ثابت کړو او یو لس وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې پرې وشوې. تر ټولو خطو پچونې په څلور اورونو کې د 8 منډو په ورکولو سره د څلور وکټو ترلاسه کولو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اور کې نږدې 8 او بل 30 تو پچون کې فضل حق بیا سږ کال د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وه. دې تک څوم په کم او څلور سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل شو خو نسبتا خطو پچونې وکړه او څلور وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د مارچ میاشتې په 28 د ګجرات په بریا او د چنای لوبډلې په ماتې پیل شوې او 13 شپه د چنای پاتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو لس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبې او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې 4 لوبې وکړې.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د نجونو په وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته په کور دننه او بهر د آنلاین زده کړو لپاره هڅې پیل شوي. یو هم د افغانستان پرانیستې پوهنتون دی
کې موږ سره تقریبا 10,000 افغان محصلین نجونې او هلکان موږ سره په اړیکه کې دي. د واتساپ او د ټلګرام له لارې
د افغانستان پرانیستې پوهنتون بنسټګر حمیدالله افغان دی. نوموړی وایي وروسته له هغه چې تیر جمهوري نظام سقوط وکړ او د افغانستان په یو شمیر پوهنتونو کې د استادانو تشه رامنځته شوه نو د یو وړیا پوهنتون جوړولو انګیزه ورپیدا شوه. خاغلی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل له استادانو او د زده کړو له یو شمیر ملاتړو څیرو سره په مشورې یو ګډ طرح جوړ کړ چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سره هم ثبت او راجستر ده چې د دې طرح پر اساس به افغانستان کې سلسله نه وړیا پوهنتون پرانیزي. نو موړې وایي تر 300 ډیر افغان استادان دې ته چمتو شوي چې په حضوري او انلاین ډول دوی سره په وړیا ډول تدریس وکړي خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې د دوی د پوهنتون حضوري فعالیت په لې دوه چارې هم ټکنې شوې. خاغره افغان زیاتوي تر دې وروسته دوی په انلاین طرح کار وکړ چې په خبره دا مهال شاوخوا 10,000 محصلانو په مستقیم او 20,000 په غیر مستقیم دوی سره بیلابیل درسونه او نړیوالې ژبې تعقیبوي.
دغه وسنی فعالیتونه چې زموږ روان دي دغه زموږ د ټولنې د افغانستان د پرانیستې پوهنتون د ټولنې تر نامه لاندې روان دي. اوس موږ د دې ټولنې تر نامه لاندې دوه ستر فعالیتونه سرته رسوو. اول موږ تقریبا په لسګونو زره وړیا کورسونو ته لاسرسی لرو چې د دنیا په مختلفو تدریسي پلیټفارمونو کې ځکه د کرونا د راتګ سره زیات زیات کورسونه او مهم درسونه آنلاین شول چې دا موږ سره دا وسم زه یقین 50-60 نړیوال پلیټفارمونه دي چې دا ټول ډیر معتبر دي و دوه سندونه ټول خارجي پنتونونو څخه دي.
خاغلی افغان وای دوی خپل زده کوونکو او محصلانو ته په انګلیسي، فرانسوي، جرمنی، ډیجیټل مارکیټینګ، پروجیکټ منیجمنت، لیډرشپ، ویب پیج ډیزاین او کمپیوټر برخو کې نړیوال کورسونه نیولې دي او هغوی په منظم ډول تعقیبوي. نو موړې وای هغه زده کوونکو چې دوی سره زده کړی تعقیبوي او یا سلنه انجن دي. موږ له هغه انجنونو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان پرانیستي پوهنتون په انلاین برخه کې زده کړی کوي. یوه زده کوونکی ویل
ناستم و اوسنایم 3 میاشتې وشوي چې په دې آنلاین پوهنتون کې درس وایم. موږ د انګلیسي ټولګی درلود چې یوه اونۍ مخکې پای ته ورسېد. نورې برخې مو هم درلودې. اوس مو د اروا پوهنې ټولګی جریان لري
کې یو هفته پیش تکمیل شو و صنف روانشناسي مو د حال جریان است.
د اسما ترکی په نوم یو میرمن چې د ننګرهار لتی پوهنځي فارغه او اوسمهال د افغانستان پرانیستي پوهنتون انلاین برخه کې پر نورو زده کړو بوخت دی وای غواړي انګلیسي او نورې ژبې زده کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
قیانتانسته پتون د افغانستان برمه درسي
زه تو نه دلم چې خپل ورځنی درسي ستونزې چې د انګلیسي ژبې اړوندګي حل کړم ضرور میشته وشوي چې زه په انلاین ډول د افغانستان پرانیستي پانتون لاري بیل بیل ټولګي تعقیبوم
مختلف اهلسون او بعضی فائدېګه از طرف پتون د افغانستان درس
د یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمیر نورو بنسټونو او پونتونونو هم د افغان ماسیلانو په ځانګړي ډول د نجونو ماسیلانو لپاره د انلاین زده کړو زمينه برابر کړی و چې د محصولانو لخوا هرکلی شوی او خود برېښنان شتون او د انټرنیټ خراب کیفیت په وړاندې لوی ننګونې بلل شوی وي. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې پوهان وایي انلاین زده کړې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو د دوی په خبره په ټپه ولاړ حالت کې شتون بې اغېزې نه دی. طالبانو په افغانستان کې په بیا ځلي واکمنېدو سره د نجونو پر وړاندې د منځنۍ ښوونځیو او وروسته بیا د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پوهنتونو دروازې وتړلې. د دوی دا کار پر کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږیست. خیاط درزی هغه هنرمند دی چې په خپل پیچلي هنري او تخلیقي لید سره ټوکر ته ښکلا وربخشي. له دغو هنرمندانو څخه یوه هم رویان میږي. دا هم په دې اړه د سنا کاکړ راپور.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغیز کړی. دیش کلنه رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونشو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره یې قراردادونه هم درلود وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وایې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونه کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلې شوې وایي چې پخوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورتۍ او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي. دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي ترڅو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس خو حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارات حکومت څخه می غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترې مخنیوي وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یو دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. والسلام په احترام.
ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو تخنیکی همکارانو ته زړه تل سلام وړاندې کوم. د سلام سهار د ننګرهار څخه طالبانو د مشرتابه ته پام وړ ایله د چې مسؤل